بوش از جامعه شناسان جوان منیره بهارکی از جوانان فعال نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال و مسعود حسینی از جوانان فعال. بسیار زیاد تشکر که در برنامه فکر نو شرکت کردین. حالا از من مصطفی صدیقی خدا حافظ و به این که در این برنامه پشتو تازه ترین خبرها را از جاناخا الکوزی بشنویم. سلام و خوش آمدین.
تشکر دیرم انا مصطفی جان.
ای صفوی د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د حقانی شبکې وسلوال نیولې. په بدخشان کې د جرمني د بیا رغونې پوځیان ټپي شوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې سیلاونو زیات شمېر کسان وژلي او مالی تاوانونه یې اړولې. او د لیبیا د مخالفانو د انتقال ملي شورا وایي ترابلس ته ځي او له هغه ځایه به حکومتي چارې پر مخ بوزي. کره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ایساف ځواک وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې وسلوال نیولي. د عملیات د پنجشنبه پورې شوي او هغه وسلوال نیول شوي چې په سیمه کې د سړک د غاړې ماینونه یې ښودل او نورې تروریستي حملې تنظیمولې. په بدخشان کې د ولایتي بیا رغونې ډله وایي چې څلور جرمنیان د یوې ټرافیکي پېښې له امله د یفتل په ولسوالۍ کې ټپیان شوي. په بدخشان کې د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ویاندې شولتس ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور تنه پوځیان د پنجشنبې په ورځ د غزمې پر مهال د ټرافیکي پېښې له امله برسېرن ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د بدخشان د یفتل ولسوالۍ په چشمه ګرمک سیمه کې هغه د جرمني پوځیانو پر کاروان چاودنه کړې او دې چاودنې څلور جرمني سرتیري وژلي. د ولایتي بیا رغونې ډله او سیمه ییزو طالبانو د ولایتي بیا رغونې ډلې او سیمه ییزو چارواکو د طالبانو د ویاند دا رد کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال ویدیس کې د سختو مونسونی بارانونو له وجې راوتلو سیلاونو زیات شمېر کسان وژلي دي. د خیبر پختونخوا په کندیان درې کې د پنجشنبې په ورځ سیلاونو کورونه او زراعتي ځمکې ویجاړې کړې. د خیبر پختونخوا د عاجلو چارو د ادارې ویان عدنان خان وایي د سیمې خلکو درې دېرش مړي راایستلې او اته دېرش تنه لا درکه دي. د ژغورنې او مرستې چارې له ستونزو سره مخامخ شوي او دا ځکه چې تیر کال په سیمه کې سیلاونو پلونه او سړکونه زیانمن کړي ول او له هغه وخت راهیسې نه دي رغول شوي. د لیبیا د مخالفانو د انتقال ملي شورا یو غړي اعلان وکړ چې دا شورا به سمدستي مرکز ترابلس ته لاړ شي او له هغه ځایه به چارې پر مخ بوزي. دا اعلان علي طرحوني چې د انتقال ملي شورا کې د مالی وزیر دی وکړ. طرحوني وویل شورا پلان لري چې سمدستي له خپل ختیځ مرکز بنغازي څخه ترابلس ته لاړ شي په کوم ځای کې چې مخالفانو څلور ورځې وړاندې د معمر القذافي رژیم په شا وتنباوه او د رژیم ملاتړي دا مهال زیار باسي چې بېرته په دغه ښار باندې خپل واک ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا د مختلفو ډلو ترمنځ په سولې ټینګار وکړ او ویویل په نوي لیبیا کې به د غچ اخیستنې حملو ته هیڅ ځای نه وي. کلینټن زیاته کړه د امریکا متحده ایالات به د انتقال ملي شورا ته سترګې په لار وي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي او د دې په وینا داسې یوه د زغم او متحده ډیموکراټیکه لیبیا جوړه کړي چې د ټولو اتباعو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي. له بلې خوا چارواکي وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سلا شوې چې د لیبیا قید شوي یو نیم میلیارد ډالره پیسې خوشې کړي. دا پیسې به په بشري مرستو او نورو ملکي هدفونو ولګول شي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د روسیې او چین استازو د امنیت شورا هغه خبرې تحریم کړي چې د لویدیځ په وړاندې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد د بندیزونو په اړه بحث کاوه. ډیپلوماتان وایي د امنیت شورا د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا یې د یو پرېکړې لیک په مسودې بحث کاوه د روسیې او چین څوکۍ خالي وي. روسیه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ویتو صلاحیت لري په سوریې باندې د دې سازمان له هر ډول بندیزونو سره مخالفت ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي متحدانو یې په جمهور رئیس بشار الاسد غږ کړی چې واک دې پرېږدي. د بشري حقونو ډلې وایي د سوریې امنیتي ځواکونو د مارچ له میاشتې راهیسې چې د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي تر اوسه له 2000 زیات کسان وژلي دي. د مکسیکو په شمالي ښار مونتیر کې په یوې کاسینو باندې د حملې له امله له 500 زیات کسان وژل شوي. چارواکي وایي شپږو یا زیات شمېر وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په کازینو حمله وکړه او راخیستونکي مایع مواد یې وپاشل او ډزې وکړې. په ودانۍ کې خلک بند پاتول. د نوویلیون ایالت والی رودریګو مدینا تلویزیون شبکو ته وویل په دې حمله کې 350 کسان وژل شوي.
استوس اکتوس اندیسیبلس د ترور
دا ډول ترورستي حملې به له سزا ورکولو څخه بچ نشي. موږ به د دې حملې عاملان تعقیب او ونیسو. دوی به د دغه جنایت چې نوم نه لري، له اخلاقو څخه بهر او د نه منلو او عمل دی، سزا وویني. دوی به له نورو جنایتکارانو سره چې په سیمه کې فعالیت کوي او وحشیانه عمل ترسره کوي، یو ځای عدالت ته ودرول شي او د خپلو جنایتونو سزا به وویني. مونیټری د مکسیکو د دریم ستر ښار دی او په دې وروستیو کې پکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لخوا تنظیم شوي جنایتونه ترسره کیږي. او د جاپان صدر اعظم ناوتو کان په دې څوکۍ باندې له یو کال څخه لږې مودې وروسته نن د خپل استعفا اعلان وکړ. د جاپان خبري رسنۍ ویلي کان اعلان کړی چې د واکمن ډیموکرات ګوند د مشر له څوکۍ څخه استعفا کوي او په دې توګه به د صدر اعظمۍ دنده هم پای ته ورسیږي. په ناوتو کان باندې سخت انتقادونه کیږي چې د مارچ د 12مې سمندري طوفان، زلزلې، هستیو بحران او کمزوري اقتصاد چارې سمې نه دي سنبال کړي. د ناوتو کان پر ځای د جاپان د بهرنیو چارو وزیر سی ای جی مای هارا، د مالی وزیر یوشیهی کونودا او د سوداګرۍ وزیر بانری کایدا احتمالي کاندیدان دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په پکتیا کې د قبایلي سیمې کرم ایجنسی د هغو 15 تنو تشتول سویو کسانو جسدونه پیدا سوي چې نږدې دوی اونۍ وړاندې په څمکني ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا له لوی لارې څخه وتښتول سول. په دغو کسانو کې چې یوه ښځه هم شامله ده، مړی یې پرون د څمکنیو ولسوالۍ د اوسېدونکو لاس ته ورغلي او ویل کېږي چې د قومي مشرانو په لاس به خپلو کورنیو ته وسپارل سي. لمر نیازی پر دې مسله رپورټ لري.
ل پکتیا سره پر پوله د قبایلی سیمې کرم ایجنسی هغه 15 تنه اوسیدونکي د تختبونکو لخوا وژل شوی چې نږدې بوونه وړاندې د دې ولایت په څمکنوي ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو کسانو لزان سره بيولي وو. دغه تختول شوی کسان چې د څمکنوي ولسوالۍ اړبن په شینکی کلی کې د لوی لارې لسر تختول شوی وو او لا تختونی وروسته بیا د دغه ولسوالۍ په ورګوړو سیمه کې ساتل کېدل. نن سهار په سیمه کې جسدونه د ځایي خلکو لاسونو ته ورغلي. په وژل شویو کسانو کې چې د قبایلي سیمې کرم ایجنسی اوسیدونکي دي، له څلورو نارینهو سره یو ځای یوه مېرمنه هم شامله ده. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته د دغو 15 تنو قبایلي اوسیدونکو د وژنې تایید وکړ او زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د دې پیښې اصلي عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
دغه 15 نفره چې یوه پکې زنانه وه، دا د څمکنۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو کسانو چې غله ورته ووایو که کوم نوم ورته واخلو نه پوهیږو، خو دغو کسانو مسلحو کسانو لخوا تښتول شوي وو. نن سبایي د هغو کسانو مړي ترلاسه شوه د څمکنۍ ولسوالۍ د لوړې په سیمه کې. موږ د جانیخېلو ولسوالۍ د مشرانو همدارنګه د څمکنۍ ولسوالۍ مشرانو نه ټوله مقرره د تقاضا کړې ده چې د دې قضیې عاملین موږ ته پیدا کړي او پلاس یې راکړي ترڅو په آینده کې بیا دغسې ناخوالو مخه ونیول شي او که ونهنیول شي. نو دغه د موږ د پکتیا ولایت چې څومره سرحدي ولایت دی، د کرمې سره ډېر نږدې سرحد لري او امکان لري بیا د ډېرو مشکلو سره سره مخامخ.
بلخوا د پکتیا د ولایتي شورا مشر ښایسته جان احدي ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په مرسته به ډېر ژر د وژل شویو جسدونه د هغوی کورنیو او پلرنۍ سیمې کرم ایجنسۍ ته ورسوي. که څه هم نوموړي د دغو کسانو له تښتولو وروسته په همغو لومړیو شیبو کې ویلي وو چې د دغو کسانو تښتونکي وسلوال غله دي، خو حقیقت دا دی چې دغه کسان د پکتیا ولایت اړوند د منګلو په نوم د یو قوم لخوا وژل شوي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پیښې اصلي علت معلوم کړو، خو هیڅ امنیتي ارګانې په اړه څرګندونو ته حاضر نه شو. د کرم ایجنسی دغه 15 تنه اوسیدونکي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د څمکنۍ ولسوالۍ اړوند د شینکی په سیمه کې د لوی لارې له سر وتښتول شول، د پنجشنبې په ورځ جسدونه د همدې ولسوالۍ په لواړی سیمه کې وموندل شول. یاد دوی دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د قبایلي سیمې کرم ایجنسی اوسیدونکي تښتول کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو ډنډي پټان، احمد خیل او څمکنوی کې ورته پیښې رامنځته شوې چې تیر کال د دا وړ پیښو په ترڅ کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله وختې به. دا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د مذهبي شخړې له امله د پاړه چینار د اوسیدونکو پر مخ د هنګو او کوهاټ لارې تړلې ده، نو د یوې متبادلې لارې په توګه د پکتیا له لارې کابل او له کابله تورخم او بیا پېښور ته ځانونه رسوي. خو ډېر کله بیا دغه قبایلي اوسیدونکي له ډیورنډ کرښې نیولې تر مرکز ګردیز پورې په غځېدلې شاوخوا 100 کیلومتره لاره باندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پ پکتیا.
ازادي رادیو ته وقونی سي
فايت اگینست القاعده. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban resurgence after coup
solution. And we are not. Wojahan gone. Rule boy
action. Federal Службе безопасности и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi aus der Nareila halato khabar kare.
پری ماشم د بلوچستان په چمن سیمه کې د افغانستان پولې ته نږدې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه رانسکوره سوې ده، خو چاته یې کوم ځاني زیان نه دی اړولی. ملیشه ځواکونو د دې الوتکې رالویدل تخنیکي عوارض بللی دي. په اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اوري.
د چمن سیمې د اوسیدونکو په وینا د پنجشنبه په ورځ د مازیګر له 5 بجو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې پر سر یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې پرواز کاوه چې د روژه مات پر وخت د دوستۍ له دروازې دې غاړې ته د پاکستان په خاوره کې د ملیشا ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې راولویدله او ویجاړه سوه. ملیشا ځواکونه وایي دغه الوتکه د تخنیکي عوارضو له امله رالویدلې ده. په چمن سیمه کې د ملیشا ځواکونو سرچینې وایي په دې یو نیم ګزه بې پیلوټ الوتکه کې دوه کمرې او د څارنې ځینې نور پرمختللي اوزار لګېدلي وو، خو وایي نه پکې توغندی موجود وو او نه بله کومه وسله. ملیشه وایي پر دې جاسوسي الوتکه باندې یو ای وی لیکل شوي دي. د چمن سیمې اوسیدونکي وایي تر دې پخوا هم د امریکا بې پیلوټه جاسوسي الوتکې او د ناټو ځواکونو جنګي جیټ الوتکې په وار وار تر پولې دې غاړې ته د بلوچستان خاورې ته راوښتې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په جنوبي او شمالي وزیرستانونو کې له تیرو 10 کلونو راهیسې د امریکایي بې پیلوټه جاسوسي الوتکو په وسیله د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې د غړیو پناه ځایونو په نقشه کېږي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په اړوند سیمه چمن کې یوه امریکایي بې پیلوټ الوتکه رالویږي. دې ته ورته د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم 2 ځله دغه امریکایي جاسوسي الوتکې رالویدلې دي چې د اکثرو د راغورځېدو مسؤلیت پاکستان او طالبانو منلی دی. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا هم د رپورټونو سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې اسد الله غزنفر د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومنئ. د دې اونۍ په ازادي رادیوي مجله کې له داسې شاعر، ناول لیکونکي او کیسه لیکوال سره مرکه او د هغه شعرونه اوري چې لاسونه یې نشته او د پښو په ګوتو لیکل کوي.
یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني، بل کوم داسې شی دی چې مرګ نه مني.
فریدا سیفی راته یو خوش حکایت لري.
هسې وایي چې یو ورځ شیطان جار ووهه چې نور له خپل کسب ستړی شوی دی.
احمد الله چوال د عدم تشدد په اړه د نړۍ د یو مهم کتاب په باره کې معلومات راکوي.
خو خبره دا ده چې څومره چې تاریخ زوړ دی، څومره چې تمدن زوړ دی، دومره د عدم تشدد فلسفه هم زړه ده. خو د دې سره په تاریخي لحاظ باندې یو ظلم شوی دی فلسفې سره.
عارف همدرد صاحبای د هغه نوي چمتو شوي تلویزیونی سریال حال بیانوي چې دای پکې مرکزی اتل دی. دوونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د توریزم د صنعت د ودې لپاره په کابل کې یو کنفرانس جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی آزادی رادیو ته وویل چې د ګرځندوی د صنعت د ودې لپاره دغه غونډه به د راتلونکي میزان میاشتې په سر کې وشي او په سلګونو ماهران د ګرځندوی شرکتونو مالکان او نور اړوندان به پکې برخه واخلي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت په قول د کال 10 الی 15 زره سیلانیان له اروپا او امریکا څخه افغانستان ته راځي او په افغانستان کې د تاریخي ځایونو د لیدلو لپاره مختلف ولایتونو ته سفرونه کوي. افغان لرغونپوهانو په بامیان ولایت کې د بودایی دورې ځینې نوي آثار کشف کړل. لارغون پوز مریالی ترزی آزادی رادیو ته وویل چه پا په نویو موندل شویو آثارو کې د بودایي دورې د یو بت سر، یو تاج او د یوې بودایي مجسمې جامې شاملې دي. ښاغلي طرزي وویل چې دغه آثار د بامیان د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوي دي. او وروستی خبر ده چې په کابل کې یو شمېر افغان خبریالانو په یوه غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د اسرایلو دولت دې ته وهڅوي چې د الجزیرې ټلویزیون یو ژورنالیست سامر علاوي خوشی کړي. سامر علاوي چې په کابل کې د الجزیرې ټلویزیون د نمایندګۍ د مشر په توګه همکار کړی دی، کابو شل ورځې د مخه د اسرایلو پولیسو په دې تور ونیو چې د فلسطین له وسلوالو ډلو سره لاس لري.
عارف همدرد ساپای د تازه جوړ شوی پښتو سریال اتل دی. لده سره د مرکې دا ورېدو بلنه درکوو. دی د دغه تلویزیونی سریال د موضوع، کرکټرونو، ځای سامان او نورو ځانګړنو په اړه معلومات راکوي. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې تلویزیونونه په بیساری ډول زیات شوي دي، خو همیشه یو شکایت کیږي چې دوی خپل تولید نه لري، خپل ډرامې نه لري، خپل فلمونه نه لري، او پردی ډرامې، پردی فلمونه او پردی تولیدات خپروي. خو اوس په دې سلسله کې هم ځینې کارونه شروع شوي دي، او من جمله په پښتو کې یو سریال جوړ شوی دی چې ملاله نومیږي، او د دې سریال هغه مرکزی اتل، اصلي اتل او لوبغاړی ښاغلی عارف همدرد له موږ سره په سټوډیو کې دی. همدرد صاحب، غواړو په همدغه سریال خبرې
وکړو.
څه چې مې وویل دا صحیح و؟ اته دېرش قصه ده دا سریال؟
دا سریال اته دېرش قصه ده.
هر قصه به څومره یې؟
هر قصه تقریبا 22 منټه ده.
او 22 دقیقې؟
22 دقیقې.
تلویزیونی دی؟
تلویزیونی سریال دی. دا سریال به انشاءالله ډیر ژر د شمشاد تلویزیون څخه خپور شي. او په دې کې خوشبختانه بزدا وي مچ نارینه اداکاران چې کوم دي، لوبغاړي چې کوم دي، هغه افغانان دي.
یعنی خزینه اداکاری یا ممثلانه دي افغانستان نه دي؟
څنګه تاسو ته پته ده چې اوریدونکو ته هم پته ده چې په افغانستان کې خزینه اداکاران ډېر کم لیدل کیږي. نو متاسفانه موږ په دې بریالي نه شو چې خزینه افغان اداکاران پیدا کړو په دغه سیریال کې لزان سره واخلو. او نو مجبوریت دمو د کوزي پښتونخوا پیښور هغه ممثلین واخیستل چې د پیښور په تلویزیونو کې ډېرې مشهورې څېرې دي، او هغه په دې ډرامه کې کردارونه موږ سره ترسره کړي دي.
د ملالی سریال موضوع څه شی ده؟
ملالی سریال موضوع چې کومه ده، د افغانستان کې د تعلیم د نشتون، خود نه ده چې تعلیم نه وي، نو یو ملک کې څومره کمی لیدل کیږي د تعلیم. او په دې سیریال کې چې موضوع ده د تعلیم، موضوع ده تعلیم خودل کیږي، د تعلیم اهمیت خودل کیږي، او په تعلیم باندې ټول ډراما په تعلیم څرخي. او مرکزی رول چې کړی دی هغه هم د کوزي پښتونخوا پیغله ده چې مینا شمس نومیږي، هغه د دغه ډرامې هیروینه ده. او زه
د ملال همدغه ده،
ملال همدغه مینا شمس د ملال کردار ته.
نو ما خو دلته اوس مخکې وویل چې مرکزی اتل پکې تاسو یاست، همدرد صاحب تیر وتم؟
نه، ستاسو خبره په خپل ځای ده. زه د دغه ډرامې هیروینه خیمه، یو د ډرامې هیروی، یو هیروینه یې. هیروینه یې مینا شمس ته، او هیرو د ډرامې اتل چې کوم دی هغه خپل هم
اتل مینا شمس ته چې ملاله نومیږي په ډرامه کې، په سریال کې. او اتل پکې عارف همدرد دی چې په ډرامه کې څه نومیږي؟
ډاکټر زرک نومیږي.
ډاکټر
زرک.
سریال په زماني لحاظ څومره وخت اخلي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دا په اته دېرش قصه کې دی، نو څومره موده یې؟ یعنی دا داستان څو کاله رواني؟
دا داستان تقریبا 15-16 کاله رواني.
دغه ملاله چې ده
دا یو
دا وړی او بیا لوی شي، داسې چل
دا ملاله چې کومه ده، دا یو ګډ لوري پلار په مایوبی او هغه چې کومه دا بیا دا مشومه چې دا سوال کوي په بازار کې سوال کوي او پلار د مزوري او دغه توان نه لري دغه مشومه چې د کور د پاره روزي یو طریقې نه پیدا کوي دا بیا د یو بازو خلکو په انجو یا موسسی په هغه باندې مخکیږي هغه بیا د ماشومه پښتنه کوي دا ورته وي چې ستاسو نوم څه دی ورته وي زما نوم ملاله نو هغه ته د افغانستان دغه تاریخي اتل ملاله وریاد شي او وي چې دا کېدې شي د هغه سي ملاله جوړ شي کپري ماري موږ تعلیم وکړو دغه ماشومه بیا په خونځي کې واچي او کله چې د خونځي کې داخله شي دا په خونځي کې ډېر ښه لایق وي ډېر ښه پرمختګ لري په زده کړو کې دا بیا د وخت ریدو سره تقریبا 15 کال وروسته دا یو ډاکټر شي او د پخپل کلی او پخپل ماحول کې کلینیک خلاص کی روختون خلاص کی او ول تدخل خلکو د خپل عوامو خدمت شروع کی امدا ملاله بیازی هغه خلک چې د تعلیم نه محروم دي دا غوي دروازې ټک ټک کوي هغه ماشومان خونځي ته بیا او په همدغه خونځي کې بیا هغه ماشومان ته درس ورکوي هغه ماشومان تربیه ورکوي بعد د وخت چې د روختون نه فارغيږي زی په کورونه کې ماشومان ور درس ورکوي
شغله همدرد تاسو ول چې د ماسسي والا یا د انجو والا یو غدان جلی ویني چې ملاله نمیږي او دوی ته بیا هغه قهرمان ملاله ورې دی شي او به په مکتب کې شامل یو ده نو آیا ک د دې نوم ملاله نه وای بیا به د ماسسي والا لدی سره مرسته نه کوله په دغه شي کې یو سوال لرم دا څنګه
د ماسسي هدف دا نه و چې د ملاله په نوم انجونې پسې وګرځي دا غي هدف دا غوي کار همدا و چې هغه انجونې چې د تعلیم نه به برخې دي د زده کړو نه به برخې دي هغه دې ته و هڅي چې هغه زده کړې تر سره کړي
دا خوده ملال نقش سو تاسو چې مرکزی اتل یاست ستاسو نقش بیا پکې څه دی
زه هم دغه ماشومې په ماشومتوب کې د دې د خونځي یعنی هم سمپی ما او بیا د وخت ریدو سره دواړه پانتون ته ځو دواړه تپتا امتحان ورکو دواړه ډاکټران کیږو زه بیا د وخت ریدو سره د دوی سره په د دوی په کلی او د دوی په ولسوالۍ کې مرسته کوم په کلینیک کې د یو سرتبي په هیڅ کار کوم او زما کردار هم د یو ډاکټر کردار دی او داغه کردار هم د یو ډاکټر کردار دی دواړه ډاکټران یو او دواړه هم د دې دردیدلی ولس لپاره د دراوي خېدو لپاره کار کوو چې خلک تعلیم ته وهڅو او د خلکو هغه ستونزې چې په کلو او لسوالی او په نورو زینو کې ترسترګو کیږي هغه ته د پای ټکی کې خوده کوشش کو
شغله هم در د زمان او مکان په لاس د ډرامه څنګه ده یعنی تاسو ول چې دا شپاره سول ساتل اسکل اخلي دا تل اسکل څو وخت دی د دې جنگونو کلونی تر کوم وخت ایته ما پیدا کړي لجنګ نه پخوا وخت یو می دا پښتنه کوله او بل می دا ویل غشتل چې مکانونه کوم دی د کابل شهر دی د افغانستان کلی دی جلال آباد دی په دې سکه مې څو وایس
د ګلزان پر سه د دې ډرامې د غاتل لسکالا او لسکالا دغه ماشومې د غټې دوه وخت دی او دا هغه زمانہ ده چې کله په افغانستان باندې سور انقلاب راغله دا غوي د انقلاب نه روسته دغه وخت
دا پیل کیږي
دا پیل کیږي دغه ډراما په دغه جون پیل کیږي
زمانہ معلومه او مکانه
کومنګ د دې ډرامې سب چې کړه ده په کابل کې کړه ده په جلال آباد کې کړه ده د کلیو خاریو کې کړه ده
کلیو ته تلیاس
او د ټول کلیوال ژوند ده
مکلیو ته تلیاس
مونږ په کابل کې قلای زمان خان ته تلیو او همدارنګ په ننګرهار کې کامې ته تلیو کامې ته بیسودو ته اند څور په سیل کونړ ته مختلف زینو کې چې آغا سیمه چې د غربت ټکی دی مونږه آغا خودلې دی د خلکو ژوند نمبر کې خودلې دی
شغله همدرد د سریال لیکوال څوک دی او پروډوسر څوک دی
دغه سریال لیکوال کوجی پښتونخوا نامتو لیکوال همین همدرد دی او د دې ډرامې ډایرکټر یا لارخو چې کوم دی آغا اسحار الحق بوبي صاحب دی
آیا لدی سریال ورسته دا ستاسو ډله په نور سریالونو باندې هم کار کوي نیت لري
د دې ډرامې وروسته چې دا سریال مکمل شو موږ اوس په بل ډرامه باندې لګیا یو چې شهید امینه ده
متن لیکل شوی دی
دا غي متن ز په خپل لیکم داغه رمی لیکوال پخپل ما
تکمیل کړی دی نه دا
اختر نه باروستا په رمی په سب باندې کار شروع شي ان شاء الله.
یعنی لیکل تمام سوی دی
لیکل تقریبا 15 لست برخه لیکل شوی دی درې برخه چي دی هغه نه مکمل
یعنی هغه په اتلس قسطه کې
اتلس قسطه کې برابر شي چې یو قسط 15 سلويخ دقیقې
شغله عارف هم در کامیاب وسی مننه
تاسو هم مننه ځان پر سیب کور مدن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د سعودي عربستان حکومت په بیت الله شریف کې د بمی او انتحاري حملو د مخنیوي لپاره نوې اقدامات کړې دي. پوره حال به وشما رشیدی راکړي.
د مکه معظمه په تر ټولو مقدس ځای کې یعنی د کعبه شریفې په جماعت کې د انتحاري او بمی حملو د خطر د کمولو لپاره یو نوی امنیتي پلان عملي کیږي. د ګارډین له راپور سره سم په دې ورځو کې 130 کسان د مسجد الحرام په دروازو کې د داسې آلاتو په نصبولو بوخت دي چې انفجاري مواد کشفولی شي. مسجد الحرام تر کعبه شریفې چې د تور ګرانیټ تیږې مکعب شکله خونه ده راچاپېر دی او د مسلمانانو خورا ډیر مقدس ځای ګڼل کیږي. د کعبه شریفې او مسجد الحرام د امنیت د ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې 200 کمرې نصب شوې دي چې د غلو ګڼ کپانو او نورو مجرمانو مخه ونیسي، مګر د وسلو بمونو او انتحاریانو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې جدي اقدامات نه و شوي. ډګرمن فوزل صحیفی چې د مسجد الحرام د امنیتی چارو مسول دی سعودي ورسپانې سعودي غزت ته ویلي دي چې دوی د مسجد الحرام په ټولو دروازو او مدخلونو کې د داسې وسایلو د نصب کولو په کار بوخت دي چې ډول ډول انفجاري مواد او بمونه کشف کړی شي. د ډګرمن الصحیفی په قول د حکومت دا پلان هم شته چې په مسجد الحرام کې د شخصي لباس پولیس ولري او د هغوی وظیفه به دا وي چې لمونځ کوونکي او نور خلک چې جماعت ته داخليږي له نږدې وڅاري. د دغو پولیسو یوه وظیفه به دا وي چې د هغو خوړو مخه ونیسي چې مسجد الحرام ته یې د وړلو اجازه نشته. د سعودي عربستان یو بل امنیتي مقام ډګر جنرال سعید بن عبدالله القحطانی وایي چې په مکه معظمه کې د څار د کمرو د زیاتولو پروګرام هم شته. دغه کمرې به په بازارونو، سړکونو، د ګڼېګونې په سیمو او د زیارت کوونکو د اوسېدو په ځایونو کې لګول کیږي چې د مسجد الحرام په داخل کې او له مسجد الحرام څخه د باندې د امنیت په خوندي کولو کې مرسته وکړي. د یادولو ده چې د کعبه شریفې په جماعت باندې په اتیایمو میلادي کلونو کې د افراطیانو یوې ډلې حمله کړې وه چې په هغې پېښې کې ګڼ کسان وژل شوي ول او وروسته بیا سعودي حکومت د مسجد الحرام او نورو مقدسو ځایونو ساتلو ته توجه زیاته کړه. په وروستیو وختونو کې چې یو نیم ځای په جوماتونو، زیارتونو او نورو مقدسو ځایونو کې هم بمي او انتحاري حملې کیږي، سعودي حکومت ته د کعبه شریفې او نورو مقدسو ځایونو د ساتلو په برخه کې اندېښنې ورپیدا شوې دي او په همدې خاطرې له انتحاریانو او ترهګرو څخه د کعبه شریفې د ساتلو لپاره نوی امنیتي اقدامات پیل کړی دي.
قدرمنو اوریدونکو، په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د قلعه سیف الله د سیمې له داسې شاعر سره مرکه کړې ده چې لاسونه یې غوڅ دي خو د پښو په ګوتو لیکل کوي. دی نه یوازې شعرونه وایي بلکې لنډې کیسې هم لیکي او ناول هم لیکلی دی. دغه ښاغلی نه یوازې خپل آثار لیکي بلکې کمپیوټر یې زده کړی او د نورو کتابونه هم کمپوزوي. زموږ دغه میلمه په خپل کلی کې ماشومانو ته ښوونځی هم پرانیستی دی چې راتلونکی کهول وروزی. له برکوال میخیل سره د عبدالقادر مجرم مرکه اوري چې په پیل کې ښاغلی مجرم خپل خوږه او د هوډ او کلک ارادې ترجمانه غزل را اوروي.
یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني، یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني، بلکم داسې شی دی چې مرګ نه مني. یا خو جنازه پسترگو نوینی، یا خو لیوانه دی چه مرگ نمینی. پس لمرگ زما پر کبر ولی کی، پس لمرگ زما پر کبر ولی کی، دا غصره دی چه مرگ نمینی. راس اوسی و گوره چه مرگ میکری، سرنگ مرگه دی چه مرگ نمینی. یو مجرم خو ندی چه نمینی، دا سی دیر ګډای دی چې مرګ نه مني.
مجرم صاحب، د دې غزل په دې مقطع کې ګډای څه معنا لري؟
ګډای تقریبا ډیر خلکو ته ویل کېږي، ټولۍ ته.
عبدالقادر مجرم د کوز پښتونخوا د کلاسفلا سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی په 1946 میلادي کال کې د کلاسفلا سیمې لویدیځ لور ته په 8 کیلومترۍ کې د حسنځی په کلي کې زوکړی دی. دی له تیرو 15 کلونو راهیسې شعر و شاعري کوي او همدارنګه نثر لیکي. عبدالقادر خپل ځان ته مجرم ویلی دی او د ځان لپاره یې مجرم تخلص ټاکلی دی. د دواړو لاسونه پرې دي او د پښو په ګوتو لیک کوي. له ده سره به د ده د شعر و ادب او د ده د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. مجرم صاحب په پیل کې کده راته ووایست ولې مو خپل ځان ته مجرم تخلص غوره کړی دی؟
زما په خیال ما ځان ته په دې غوره کړی چې ما کې به خامخا یو کمی وي. او زه اکثره څوک د ما دا پوښتنه کوي زه مجرمان خو تقریبا ټول یو خو له ما